په ډیره ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربې شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلي، څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده، یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لار مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس را نه کړي چې زه په ټولګي کې ناست یم که نه زه آنلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره دا آنلاین ټکي چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي چې آنلاین پرته له دې نه چې د یو چا غږ واورم یا یې څیره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نه شم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولای، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم. مګر نه، دغه درس یې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو. خدای شته چې ما ویل وخت په خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کولای چې زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی چې یو یې فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته به اړتیا ولري چې تر څو زموږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی، په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولای شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڑا باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نسی تللی نو مېرمن مکتبونه په کل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیو نه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړي وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړي وي، صحیح اخیستی وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې اوس دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنې موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا حس کوي چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. ما ته لږې لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران ماستری تر لاسه کړ او دا ورته ویلی چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلای، واز انلاین کول شو درسونه واخل. هغه ماستری تر لاسه کړ، اسناد راوړل، په ماغه اسناد دوی کول شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس، او دغه ماستری په تر باندې وشو کولای. دا غرض وبل ملګری ز پیژنم د هند له مشهور پانتون انلاین ماستری تر لاسه کړ، او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو به داسې لزګونه کسان ووینئ چې هغه انلاین زده کړې کړې دي، لیسانس یې خسته یې ماستری تر لاسه کړې، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پیژنم چې پېښور یو پانتون دی، دنه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه انلاین اخسته. نو یعنی اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولای شي خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خواو شا کې خپلو د پانتون استادانو نه د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره چې ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي، او بالاخره د انجونو پر مخ د ښوونځي او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خځینه و بندي کړې دي، زده کړې د رادیو لاره هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د رادیو لاره زده کړې لګښت نه لري، او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي. افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی، او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېرې پوری ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غزیدلې دي. ځینې کسان بیا د رادیوګان لاله هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل شوی دي، چې د افغانستان په لس ولایتونو کې وستا پروګرام پیل دی، دغه د پارک کتابونو چاپیږي، خلک لسوالې دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغه سي جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات سینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې انجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو انلاین زده کړې کوي، او د دوی څخه انلاین ازموینې مخته کیږي. د کورنۍ هم ډېری خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي، او دوی خوښ دي کله پروګرامونه له نورم زیات سي دا به ډېر شي تر څو پرې چې د شو منځيو دروازه د جنو پر مخلاصيږي. دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي، او استاد چې لري لارې نه تدریس کوي، کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی او څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي، او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي، هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولای شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي، نو انجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او لاغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نور افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وسره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین ترسره کېدل، او یا به هم د کورونا لارې دا پر مخ وړل کېدل، او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده سول چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ د اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولای هلته ولاړ سي، هغه د لارې دوی انلاین زده کړې هم ورته ورکوي، او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نه وای دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نه وای دی. افغانستان کې انټرنیټ ستونزې د دې سره ترڅنګ دغه د کمپیوټر او هغه په دغه درسي مواد باندې پوکول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دې ته چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیلو ګروپونو کې لکه د واټساپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقه دوی آن کیږي؟ کوم لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي د دوی سره خپل د لوکل راډیوګان لاري آنلاین اړیکه هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه لپاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کړي کچری په کتاب نه پوهیږي یا نور هغه ښوونکي دوی ته لپاره ځوابونه ورکړي ترڅو د راډیو لاري خلک دغه سی او څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکول سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاراټیا سچته یوازې یو راډیو ولري، ولې کته آنلاین زګړې کوي نورې برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سمبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رسل داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونيسي او تبه یو آرام ځای کښيني او دا غي د پاره برق ته پاره ډیر ارتیاسته خول راډیو داسې او څه د چي ان یو مور کول سي راډیو ورته چالان دي یو کورنۍ کې د کښيني او هغه ته ورته وي چې تاسو دغه کتابونه واخلې نن دغه درس دی او دا زده کړی الته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکي او مکمل دوی الته د هرڅه ګوري کتاب کې او هغه هلې کچیر نه پویدل بیا دوی هر اونۍ د ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سازمان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین دینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسي نه لري تر هغه ټول شته دا چې راډیو واوري د راډیو لار د زده کړو کې
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي او که څوک نه غواړي نو هغه کورونکي هم که هغوی دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت تر سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولري، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو څه کښېنې ولاړ شي او بېرته بیا راسي. ډېر وخت به دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو میز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نهسته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي او اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغې ټولې لارې ورته ښیي. ان چټ جی پی ټي تاته داسې لارې در ښیي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دغو دغو پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځلې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند یې ښه وي.
دوستانو دا و دی اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلام او ورځ مو په خیر درسی ساعت ته خره غلاست نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی د خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغي په ځانګړې توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوی دي وایرسونه دي وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي راځو اول بکتریات بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي د په پیخر ډولونه لري ځینې د دې څخه ګټور دي د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري د زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي کچیر دي د بدن څخه ورکس کېدل سي انسان د غس مشکلات سره هم مخ سي خو و د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمن دي او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دوی هم د بکټریاوی په 300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول یعنی هغه ټولې کې پیژندل شوی و کنه به پیژندل شوی خو دا ځانمنی یا د پتوجن په شکل باندې په 300 میلادي کال کې وپیژندل شول ځانمنی بکټریاوی چې دی هغه ناروغیانی ډیر رم باندې کوي چې دوه د ډلې څخه یو یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی د دې مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې شل دانو تر رسیدل یعنی کچیر یو دنه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کې چې شل دانو تر رسیدل د رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد تر رسیدل د دې په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینی اراز ولایم را باندې کوي هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل دي یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی بل وایروس وایروس د بکتریا سره توپیر دالی چې د بکتریا لزر چنده واری کوشنی دی د ی بلابیل ناروغیان د غره کمره مابین ستکی لکه ټخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروی جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړ کړل د هغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي اراضه ولایم را بایسته کوي هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته بد ټخی دی یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکړي د هغې برخه اراضه را بایسته کوي او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیات حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان رمه بنست کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت درته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټیبیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبیسته کوي دغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبیسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي د چ په عکس کې تاسو ویني او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجدي او بل پروتوزوا دي د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رامبنست کوي او دا غسی اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښه وخرو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه غوماش په واسطه باندې رامبنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رامبنست کوي هغه مثلا دی لوړه درجه تبر ما بنست کی او یا هم خلاره ما بنست کی وینه په شکمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی وازی د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غوماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریانو استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نجوړی نسی تللی هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې بلکې دا نجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبنسته کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل یې جنیټیک وبولو هم صحیح دی ولې چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري تر ډیره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبنسته شي او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښت دی اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولی سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دی پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبنسته انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډیابټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږي امراض د امراض نه لکه ټخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دغه امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي آیا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایی کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لارې دي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي ل خون کې بوورو چې حجره ل څو برخه جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا په لاتیني کې سیل ورته وایي او خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه د په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندۍ ارګانیزمونو یو عملی واحد دی او ټول ژوندۍ موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندۍ ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجره نږدې یو سلو 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تر په قدمي برخه ورڅخه جوړ دی همداشان په مرکندي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډیر کوچنی حجره دی چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبی حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوږې پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هګۍ ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. شوه په دې ځای کې هغه ژوندي موجوداتو بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوي حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوې دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوې دي. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نسو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لیږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لیږدونه هم د چیشل لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاروي اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي، یعنی کله چې مواد هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري، یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي بیا خپل هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجرې په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجرې خواص لري، یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1850 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سوه دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی سي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعاله وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي، لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي، لومړۍ حجره اوږدیږي په مستقیم ویش کې، په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدیږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هماغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش چې دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن ښځینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې ښځینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن، البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي، هم تولیدوي. دا هورمونونه د هغې ازادېدل تنظیموي، او د دې تر څنګ کله چې د هغې ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته یې ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوي زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 میاشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي او بیا نفریه ته ننوځي. په هر 2 میاشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي چې هغه بیا نفریه ته ننوځي. هر تخمدان د نفریه په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه په خپل د هګۍ په خپل نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دي، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه نزه وینه خارجیږي چې د ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې ووریزه وي هم نورمال عادت او نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القاصخ ورسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثر سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، چې ګوټ جوړیږي او تخم آزادیږي، بیا شذ امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الی پوسته د شزینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکی سره ننوځي، په ډیره تیزی سره د شزی جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د شزینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کیدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.